السلام علیکم په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه په نیم ساعت خبری مجله پیل سوې د شنبه ده د چنګاښه سرطان 28 د جولای 12 د خبری مجله په خبری راپورونو کې د افغانستان په شمال کې د جګړو له شدت سره ترکمنستان د افغانستان پر پوله د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. حکومت وایي
د افغانستان حکومت خپل ټولو ګاونډیو ته د دې اطمینان ورکړي چې ګواښ د دسې لپاره بشپړ آمادګي لري.
د افغانستان جګړې ته د ترکمنستان او تاجکستان د اندېښنو په باب د یوه شنونکي خبرې هم خپروو.
د منځنۍ آسیا هېوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې اونیشي چې داسې چې
په بهرنیو مسایلو کې د هند پولیسو ویلي د القاعده شبکې د بریدونو مخه یې نیولې ده. د ژوند په رنګونو کې مو یو تن پوښتلی چې آیا د درس ویلو ارمان لري؟
نو خود خامخا غریبي ده او خر سړی وایي چې یاره درس مې ویلی وای.
دا خبری مجله تر اونیو بجو ده چې پایلې له خبرونو کېږي. ایرانی چرواکی وایي ځینې ور اوښتي افغان سرتیري بیرته د هغوی خاورې ته اړولی دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. په مصر کې د اخوان المسلمین ډلې لسو غړو ته د عمري بند سزا واورول سوه. ایرانی چرواکی وایي هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولی چې د اسلام کلا بندر له جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتي وو. بیلابیلو ایرانی رسنیو د دې هېواد انتظامي ځواکونو د بیان مهدي حاجیان په حواله پرون دا خبر ورکړی دی. ایرانی رسنیو د دغو افغان سرتیرو د بیرته ستنولو ویډیوګانې هم خپرې کړې دي، خو ایران او افغان دولت دواړو د دغو افغانانو شمیر نه دی مشخص کړی. د تیر اونۍ په وروستیو کې طالبانو د هرات له څو ولسوالیو وروسته پر اسلام کلا بندر برید وکړ چې ورسره ځینې ځواکونه او د ګمرک کارکوونکي ایران ته واوښتل. افغان حکومت لا په دې اړه په رسمي ډول څرګندونې نه دي کړي. تیر اونۍ څه باندې 2000 سرتیري د بدخشان له جګړې تاجکستان ته هم اوښتي وو. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. د طالبانو ویان محمد نعیم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د شیر محمد عباس تنگزی په مشرۍ د دوی پلاوی د ترکمنستان په رسمي بلنه وړ مورز اشخابات ته رسیدلی دی. ښاغلی نعیم د سویو بحثونو جزئیات نه دي شریک کړي، خو ترکمنستان په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان د شمال له جګړو اندېښنه لري او پر پوله اضافي ځواکونه ځای پر ځای کوي. د طالبانو پلاوی په دې وروستیو ورځو کې مسکو او تهران ته هم تللی دي. دوی دا سیاسي هڅې داسې وخت کوي چې په افغانستان کې د نن یې جګړه تیزه کړې ده. د افغانستان وسلول پوځ وایي د ملکیانو د مرګ ژوبلې او د استوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسي کولی. د وسلول پوځ ویان اجمل عمر شینواری وایي طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې د خلکو له کورونو، ښوونځیو او انجماتونو مورچې جوړې کړې دي. شنواری پرون خبرلانه تو ویل دوی بجر هغو سیمو کې عملیات پیل کړي چې د ګواښ سطح په کې استراری ده.
د افغانستان وسلوال پوز پوره چمتووالی لري چې هغه ساحو د پاره بیرته خپل یرغلیز پلانونه چمتو کړي. پلانونه هم چمتو شوي دي، ولی په دې برخه کې موږ ټولو د جګړیزو بینلی قوانینو ته هوډمن یستو.
شغلی شنواری دا خبری د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړي چې له لاسه وتلیو ولسوالیو د نیولو لپاره څه وخت لاس په کار کیږي. طالبانو تر دې وړاندې دا ډول تورونه رد کړي دي. شغلی شنواری زیاته کړه له تیرې چهارشنبې راهیسې 15 ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. د مصر استیناف محکمې د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمري بند د سزا ملاتړ وکړ. په هغو کسانو کې چې پرون دغه حکم یې په باب صادر سو د اخوان المسلمین مخکش لارښود محمد بدیعي هم شامل دی. دغو لاسو کسانو ته په اصل کې په 2019 میلادي کال کې د عمري بند سزا اورول سوې وه. دوی د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال چې له واک څخه د دیکتاتور حسنی مبارک د راپرځولو سبب سو د تاوتریخوالي له کبله په 15 کلن بند محکوم سول. د محکمې دا حکم نهایي دی او محکوم سوي کسان د استیناف غوښتنه نسي کولی. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د اموجنې یادغونډه کې راټول سول او د 1900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتیشونی خاورو ته وسپارل. د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 میلادي کال کې د مسلمانو بوسنیایانو څخه باندې 8000 سړي او هلکان سربرنیتسا شارګوټی ته نږدې ووژل. دا تر دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې لوی عام وژنه بلل کیږي. د ملګرو ملتونو د جنگي جرمونو محکمې د بوسنیا د سرب ځواکونو په خوانی قومندان راتکو میلادیچ او په خوانی سیاسي مشر رادوان کراجیچ په ابدي بند محکوم کړی دی. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر قربان قلی بیردی محمدوف خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسؤل ټاکلی. دا د 9 کلن سردار د دندې تازه ارتقا ده چې په ظاهر یې بیردی محمدوف د راتلونکي بریا لپاره چمتو کوي. د ترکمنستان رسنیو د جولای پر 9 وویل چې سردار په اقتصادي او بانکي چارو کې د صدر اعظم مرستیال ټاکل شوی دی. سردار تر دې مخکې د کنټرول د سترې خونې مشر او د دولت د امنیت شورا غړی و چې اوس ولسمشر له دې دندې لرې کړی دی. تر اوسه د دې تازه ارتقا جزئیات نه دی ورکول سوي. د اروپا د ملتونو جام د 2020 میلادي کال د فوټبال پایلوبه یا فاینل مسابقه ایتالیا وګټله. د انګلستان په وړاندې دغه مسابقه تیر شپه د افغانستان پر وخت 11:30 بجې د لندن په ویمبلی سټډیوم کې وسوه. مسابقه تر پایه یو د یو په وړاندې مساوي روانه وه، خو په پنلټي شوټونو کې انګلستان 2 خو ایتالیا وتوانید 3 ګولونه ووهي. د اروپا د ملتونو جام دغه سیالي چې تیر کال د کورونا وبا له کبله وځنډېدې د جون پر 10 پیل او پرون د جولای پر 11 پای ته ورسېدې.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
دا هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د سانتیګراد په کچا وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه وریځ ده، تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه درويشت. هرات اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 22. مزار شریف اسمان شین ده، تودوخه لوړه درجه 30 ټیټه 29. کندهار کې به اسمان شین وي، ده تودوخه لوړه درجه 40 ټیټه 28. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان نیمه وریځ وي، ده ورخت اټکل سوی، ده تودوخه لوړه درجه 24 ټیټه 29 اټکل سوی ده.
د خبرونه د سر موضوع اخلو. ترکمنستان د افغانستان پولی تنجدې د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړی دي. په اشقابات کې ذخیره یا ریزرو ځواکونو ته هم لار شوونه سوي چې پولی ته د تګ لپاره چمتووالی ولري. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه وایي د ترکمنستان دا اقدام شي چې منځنی آسیا د افغانستان د جګړې په اړه ډیره اندېښمنه ده. تفصیل له اسد الله لودین.
د ترکمنستان یو امنیتي چارواکي د آزاد اروپا آزادی رادیو ته ویلي په ماری خار کې د پولیساتو ځواکونو ملاتړ ته د پاوز لیوي اډې ځواکونه ور روان دي. ماری خار د ترکمنستان د سرحد آباد په 400 متری واټن کې پروت دی، هغه ځای چې له افغانستان سره د تګراتګ اصلي لار پرسپره ده. دغه ترکمنستاني چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه درلود ویلي افسران جنگي جټونه او هلیکاپټر یې پولی ته لیګلی، خو کراش میره نه دی یاد کړی. ترکمن نیوز هم راپور ورکړی چې 13 سرحد آباد سیمه ته درنه وسله لیکدول شوې ده. عشق آباد کې زیرمه شو ځواکونو ته هم ویل شوی چې پولی ته د تاک چمتووالی دی ولري. په همدې حال کې افغان حکومت ډاډ ورکوي چې ګاونډیو ته د احتمالي ګواښونو مخنیوی کولی شي. د حکومت د رسنیو مرکز مشر دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل ترهګری یو ګواښ دی او د مبارزې لپاره یې د نورو هیوادونو همکاري هم اړینه ده.
تروریزم اوس یوازې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د حکومت لپاره تهدید نه دی، ولې د فرامرزي تهدید دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوی د افغانستان حکومت خپل ټولو غونډو ته د اطمینان ورکړي شي په هر سیمه کې شي د غونډو لپاره غواښ متوجي د دې غواښ ته د فل لپاره بشپړ آمادګی لري، ولی د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د غونډیو د سیمې د هیوادونو رول ډیر مهم دی.
ترکمنستان له افغانستان سره 800 کیلومتر اوږده پوله لري. طالبانو په روسیو کې د نورو برخو سربیره د افغانستان په شمال کې لزګونه ولسوالۍ لاندې کړې چې د منځنۍ آسیا هیوادونه یې اندېښمن کړل. له ترکمنستان مخکې تاجکستان هم چې د افغانستان بل شمالي گاونډي دی ویلي چې پوله کې 40,000 ځواکونه ځای پر ځای کوي. د تاجکستان ولسمشر دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د بدخشان له جګړې سلګونه افغان سرتیری د هغوی خاورې ته ورواوختل. په همدې حال کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د افغانستان ګاونډیو ته هیڅ ډول خطر نه پیښوي.
موږ له خوانې ستونزه نه ستر افغانستان هیواد په شمول ټولو ګاونډیو ته موږ اطمینان ورکړی چې موږ ځواکونه سي پولي ته نږدې کېږي د خپل هیواد امنیت ساتو د دوی د خاورې احترام کوو او هغه اصول چې په سرحدي سیمو کې موږ سره لرو د غوکلک رعایت کېږي او د خاورې ته موږ له خوانې ضرر نشته.
افغانستان کې جګړې د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال زور اخیستی دی. لومړی امریکا اعلان وکړ چې ټول ځواکونه به د سپتمبر تر 11مې له افغانستان ووزي، خو وروسته ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اگست وروستۍ نیټې یعنې 11 ورځې مخکې خپل ځواکونه باسي.
و موردل چې ترکمنستان د افغانستان پولي ته څیرمه د درنو وسلو او الوتکو ځای پر ځای کول پیل کړي. د منځنۍ آسیا هیوادونه له هغې ډلې ترکمنستان او تاجکستان د افغانستان جګړو اندېښمن کړي دي. دوی له افغانستان سره پر پوله د زرګونو اضافي سرتیرو د ځای پر ځای کولو خبره کړې ده. دوی له څه بیره لري او د افغانستان د شمالي ولایتونو جګړې دوی ته کوم احتمالي ګواښونه پیښوي؟ زموږ همکار اسدالله الدین دغه پوښتنه د مرکې په پیل کې د امنیتي چارو لکتون کې او د جرمني په یو پانتون کې له استاد محمد اساق اتمر څخه کړې ده.
ما باور داسې ده چې مخصوصا د افغانستان شمال کې د اورپکی ډلې او افراطي ډلې دوی د دې لاس دولس په لور په دې خوا ځای شوې دي. کله چې طالبان په دغه سیمه کې ولکه کړی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته داسې یو ویره پیدا ده چې اونیشي چې داسې چې دغه اورپکی ځکه چې دغه اورپکی خو د مختلفو هیوادونو نه دي، بهرني تروریستان دي په اصطلاح، دوی دغه جریاناتو کې فعال دي او اوس هم په دغه جګړو کې دوی برخه اخیستی. نو دغه ویره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته پیدا دی او زه فکر کوم دا پر ځای ویره دی. او لکه چې تاسو خبر یاستئ تاجکستان تقریبا 40,000 خپل سرتیری دلته په سرحد کې ځای په ځای کړي او په همدغه ترتیب سره ترکمنستان هم دغه ویره لري، کېدای شي ازبکستان ته هم دغه مشکل پیدا شي.
یعنی دوی جناب اتمر صاحب، یعنی دوی د طالبانو له تحرکاتو ویره نه لري، خپل له طالبانو نه ویره نه لري. هغه ډلې چې تاسو ترهګری یاد کړی او افغان حکومت هم په خاورته خبرو کې اشاره کړې چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې بیلابیل وسلواله ډلې فعال دي، دوی له همغه نورو وسلواله ډلو نه ویره لري؟
دغه تضمین طالبانو نه دی ورکړی او نشي ورکولی، ځکه چې تر اوسه پورې هم دغه استخباراتي معلومات داسې ښیي چې طالبان د هغه نورو افراطي ډلو سره خپل ارتباطات نه دي پرې کړي. او دا یو داسې تشویش دی چې خپل امریکایان هم په دې باندې خبرې کړي دي چې یعنې طالبان خپل تعهدات ته ژمن نه دي پاتې شوي، لکه چې د دوی ارتباط مثلا القاعده سره دی، کېدای شي نور افراطي ډلو سره مې د بعضې هیوادونه چې دلته هغه افراطي ډلې شته دي. نو دا یو تشویش دی او زه فکر کوم دوی حفظ متقدم دپاره دغه اهتمامات نیسي تر څو چې ځان مطمئن کړي. دی نه زه فکر کوم که دوی طالبان سره مشکل نه لري، ځکه چې طالبان تاسو خبر یاست چې دوی ازبکستان ته هم لاړل، مسکو ته هم لاړل، ایران ته هم لاړل.
افغان حکومت هم وایي چې دوی تر خپل وسې د دغو اندېښنو ځواب وایي، دوی اجازه نه ورکوي چې طالبان یا نورې ډلې ګاونډیو ته ګواښ پیښ کړي. افغان حکومت څومره کولای شي چې دغه احتمالي ګواښونو مخه ونیسي؟
زه فکر کوم افغان حکومت ته به ډېر ښیي چې دوی د خپل ساحات چې دوی د لاسه ورکړي دغه بیرته ونیسي. دوی دومره طاقت او زور په اوس وخت کې نه لري چې هم دغه ولسوالیګانې بیرته ونیسي، هم دغه تضمین د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ورکړي چې د دوی نه به برید نشي، ځکه چې سیمه د دوی په کنټرول کې نه ده. او کله چې سیمه د دولت په کنټرول کې نه وي، نو دوی څنګه تضمین ورکولی شي چې په هغه هیوادونو باندې دوی نه برید نه کیږي؟
د سیاسي او امنیتي چارو کتونکي او د جرمني د یو پوهنتون استاد محمد اسحاق حتمر وو له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
وز بل ملالی بشیر څخه دا وروچی د نړی په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونو کې دا ونسان په اړه څرغلی.
ابزرور ورسپانې د افغانستان په اړه په یو مقاله کې د موضوع ته پام کړی چې افغانستان د بهرنۍ ځواکونو وتل به له بشری لحاظ څومره اغیز وکړي. لیکوالی د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو پرمختګ ته په اشاره لیکلی چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې د دوی قومندانانو مخکې له مخکې له نجونې له ښوونځیو محرومې کړي دي. د نوی ملسیزی پر محل طالبانو شدو ته د کار او زده کړو اجازه نه ورکوله. د مقالې لیکوالی په واشنگتن ډی سی کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن ورستوی خبرو ته پام کړی دی. بایدن د افغانستان په اړه د یو خبریال د پښتنې په جواب کې ویلي وو چې غواړي د خوشحالي په اړه خبرې وکړي. ورسته په مقاله کې راغلی چې افغانان هم غواړي چې د خوشحالي په اړه خبرې وکړي. لیکوالی ویلي چې د ډیرو کسانو له نظره په ځانګړې توګه لوستو شدو ته پر ټولنه د افراطي جګړه مارانو واکمنی د منلو وړ نه ده. لیکوالی وړاندیز کړی چې نړیواله ټولنه باید افغانان په ځانګړې توګه ښځې هېرې نه کړي. په دې مقاله کې راغلی چې د ښځو ملاتړ باید دوام وکړي او د دوی غږ واورېدل سي. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې په دې اړه مقاله خپره کړې ده چې شل کال وروسته هم طالبانو له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی. په دې مقاله کې لولو چې وایي د ناټو ځواکونو له وتلو او په شپه کې له بګرام هوایي اډې څخه د امریکایي نظامیانو له وتلو سره داسې تصور رامنځته سوی چې ګواکې بهرني ځواکونو په افغانستان کې ماتې خوړلې ده. خو مقاله یادونه کوي چې د ایساف تر چتر لاندې بهرنیو نظامي ملکي او قراردادي کارکونکو د یوه ښه روغ او ټول شموله افغانستان په بیا رغونه کې ونډه اخیستې ده. د لیکوال په باور د دوی دا هڅې په رسنیو کې هغه مره نه انعکاس کیږي لکه بمی چاودنی. خو د مقالې په وینا له دې حقیقت هم سترګې نسی پټېدای چې امنیتي پیښې د ناټو ځواکونو په حضور کې هم زیاتې وي. په مقاله کې راغلی ک نړیوال ناتړ نوی د افغانانو لاسته راوړنې شای لمنځه ولاړې سي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت له داس طالبانو سره مخامخ دی چې په نیوی ملسیزه کې پر افغانستان واکمنی وکړه او یو شاته پاته او جګړه ځپلې هیواد یې په خپل افراطي مفکوره نور هم ځپلې وو او دا ډله اوس په جګړه کې نور هم پخه سوې ده. دی سنډي پوسټ ورځپاڼې د مقالې د لیکوال په باور لویدیځ هیوادونه طالبان ځکه بدل سوي بولي چې له طالبانو سره د مذاکراتو په اړه خپل پریکړه توجیه کړي. مقاله یادونه کوي چې که څه هم په افغانستان کې کورنۍ امنیتي ننګونې لوی دي، خو دا هیواد د خپل جنوبي ګاونډي پاکستان له ننګونو سره هم لاس او ګریوان دی. د لیکوال په وینا پاکستان ته ډیر پام کیږي ځکه دا د طالبانو د زیږیدو او پر پښو د درېدو ځای دی او د لویدیځ په باور دغه هیواد پر طالبانو نفوذ لري.
هر افغان انجلی غواړي چې ملالا یوسفزی سي. خدای په هیواد کې روانو ناخوالو او جګړو ل خپل راتلونکي نه هلي کړې دي. ملګرو ملتونو د جولای 12 یعنی نن د ملالا یوسفزی په نوم نومولې ده. په دې راپور کې ملالا یوسفزی د هغې مبارزې او افغان جنوباندی اغیز او طاقت نه سوي ده.
اوس ډیره خوشاله یم چې خپل بجوبګي دستلې شمه ز خپل په جوبګي لیکلې هم شمه.
د دې غږ د غلیکې دوه ساعت کلمخ کې وښو خو غلې نه شو.
دریم څلورم او پنځم جمعات کې
د ملالا یوسف زیدا ملالا له ماشومتوب غوښتل د نجونو لپاره ولګو وسی. نموړې له مشال رادیو سره په مرکه کې وای ټول انجونې باید په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي.
ما پښتو کې لیکل او لوستل زده کړل خو ډېر شي ماشومان ډېر شي زمونږ مشران چې هغه په پښتو ژبه کې لیکل او لوستل نشي کولای او دا ډېر د بدقسمتۍ خبره ده. په کار چې مونږ خپل ژبه زده کوم پاغې کې کتابونه وګورو بای کې شاعري وګورو مونږ پاغې کې خبرې اترې کوو او مونږ خپل زمونږ چې کوم روان نسل دی هغه ته وخیو.
خو دلته په افغانستان کې د ملالې ذهنیت او فکر اوس هر افغان انجلۍ راتلونکي ته هیله منده کړي. د کابل ښار اوسیدونکي زرما وای لکه څنګه چې ملالې د پوهنې د مشال وژونکو ضد مفکوره درلوده، افغان جونې هم باید همداسې یو مفکوره په خپل ذهنونو کې وروزي.
ملالا یوسف زای تل به د طالبانو په مخالف لیکنې کولې او همدغسې د طالبانو د د فکر سخت مخالفه و د افغان جنو په مقابل کې هم دغه سي تاریخوالي روان دي چې هغوی بریږي چې طالبان بیرته رانشي او ماغه تاریخ دوره بیرته تکرار نشي. نو ټول افغان انجونه باید لکه ملاله غوندي د طالبان په مقابل کې ودریږي او خپل شجاعت وخی.
ملاله یوسفزی د پښتونخوا د سواد سیمې منګوره خار کې د 1999 کال د جولای په 12مه نیټه د نړۍ ته سترګې غړولې دي. نوموړي 15 کلنه فعال زده کوونکې وه چې د سواد سیمې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره د ځایي مرستندویو بنسټونو په مرسته خپل غږ پورته کوه. هغه د پوهنې او د نجونو د تعلیم د خپرېدو په برخه کې د سیمې په کچه تر ټولو وړه او فعاله کارکوونکې وه چې د همدې کار او فعالیت له امله د وسلوالو لخوا د 2012 کال د اکتوبر په 9مه د وبریت پترس کې د سر په برخه کې سخته ټپی شوه. نوموړي دوه د پاکستان په یو پوځي روغتون کې بستر وچې له هغه ځای بیا انګلینډ ته د درملنې لپاره ولیږل شوه. ملاله یوسفزی ته د درملنې وروسته د نړیوالو رسنیو پام ور وګرځید. ګڼ شمېر نړیوالو رسنیو د دې په ژوند او هغه مبارزې چې له ماشومتوبه پیل کړې وه مستند فلمونه او راپورونه جوړ کړل. د دې چارې دوام ان تر دې شو چې ملګرو ملتونو په 2014 کال کې ملاله یوسفزی ته نوبل جایزه هم ورکړه. له دې جایزې وروسته نوموړي د وخت په تیریدو سره د همدې سازمان له لوري د نجونو په برخه کې د سولې سفیر هم وټاکل شوه. دغه سازمان د جولای 12مه چې د نوموړي د زوکړې له نیټې سره هم سمون خوري د دې په نوم ونوموله. د دې لوی ارمان همغه د پوهنې په ګڼه د نجونو سنبال و. د ولسي جرګې غړي فرزانه کوچی وایي د ملالۍ په څیر نجونو پرمختګ افغان نجونو ته د زیاتو هڅو ذهنیت ورکوي، خو توپیر دا دی چې جګړې هڅه تلا کړې دي. خو اغلې کوچی وایي که جګړې دغه شان روانې وي نو په دغه هیواد کې د نجونو د تعلیم مخه به هم ډب شي.
د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې که موږ وګورو اکثره نجونې تعلیماتو لاسرسی نه لري، مخصوصا د ابتدایه او متوسطه نه پورته تعلیماتو ته هلته د نجونو ښوونځي سوځول کېږي، بندېږي. نو دا خو واضح خبره ده چې موږ نمونې خروار، نو په یو ولسوالۍ په یو کلي کې چې داسې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې داسې وضعیت اوسېږي، نو په هر ځای کې دوی همدغسې وضعیت رامنځته کولی شي.
خو طالبانو بیا تل ټینګار کړی چې دوی د ښوونځي او تعلیمي بنسټونو مخه نه ده نیولې. په افغانستان کې د جګړو ترڅنګ دودونو، رواجونو او کورنۍ مخالفتونو هم تر ډېره د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده چې د ملاله یوسفزی په شان د اړوندو فعالیتونو په هڅو او زیار سره تر ډېره دا ستونزه هواریدلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسمه بهرنی مسئله د هند پولیسو ویلي په دغه هیواد کې د القاعده شبکې د بریدونو مخه نیولې ده. دوی ویلي د دغه شبکې به څنګه غشتل د هند خپلواکۍ لورځ مخ کې ځینې بریدونه تر سره کړي. د فرانسې خبري ایجنسی په حواله جزئیات له اسد الله لودین.
هندی پولیسو ویلي په کشمیر کې د القاعده شبکې یوې څانګې پلان درلود چې د هند په شمالي برخه کې بریدونه وکړي. پولیسو پرون یک شنبه دا خبره وروسته تر دې وکړه چې له دې شبکې سره د اړیکو په تور دوه کسان ونیول. دا دوه کسان د اتراپردیش د مرکز لکناو په یوې ناحیه کې د ترهګرۍ ضد ځواکونو له خوا نیول شوي دي. د اتراپردیش د پولیسو مشر پرشنت کمار ویلي چې نیول شوي کسان له انصار غزوات الهند ډلې سره اړیکه لري، هغه ډله چې کشمیر کې د القاعده یو څانګه بلل کیږي. کومار خبري اعلانو ته ویلي القاعده شبکې نیت درلود چې له ګڼې ګوڼې ډکو مارکیټونو کې چاودنې وکړي او لکناو یې اصلي هدف و. د کومار په خبره دوی د حمله د هند خپلواکۍ لورځ مخکې چې د اگست په 15مه لمانځل کیږي پلان کړی و. د پولیسو دغه چارواکي ویلي دوی د انتحاري حملو او چاودنو نیت درلود او د کار لپاره یې وسلې او چاودیدونکي توکي هم راټول کړي وو. انصار غزوات الهند یو وړه اورپا کې ډاله ده چې 2018 کال کې په کشمیر کې رامنځته شوه. د هغه سیمه ده چې دوه اټومي سیالان هند او پاکستان پر سر پلانجا کې دي. دا ډاله د ذاکر موسی په مشرۍ رامنځته شوه. دا د سخت دریزو یو پیاوړی غړی و چې له القاعده سره یې پیوستون اعلان کړی و او کشمیر کې د اسلامي مرکز د جوړولو خبره کړې وه. موسی په 2019 کال کې په کشمیر کې د حکومتي ځواکونو لخوا ووژل شو. د هند پولیسو ادعا کړې چې د ډلې د پاکستان په همکارۍ د غلطه حمله پلان کړی و، خو پاکستان سملاسي په دې اړه څه نه دی ویلي.
دا هم د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. ایرانی چرواکی وی هغه افغان سرتیری په یو الوتکې کې کابل ته لیږدولې چې د اسلام کلا بندر تر جګړې وروسته د هغوی خاورې ته اوښتی وو. د دغو سرتیرو شمیر نه دی اعلان شوی. د طالبانو د قطر د دفتر یو هیئت له ترکمنستاني چرواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې دي. د افغانستان وسلوال پوځ وایي د ملکی کسانو د مرګ ژوبلې او هستوګنیزو سیمو د ویجاړولو له بیرې پر طالبانو یرغلیز بریدونه نسی کولی. د مصر استیناف محکمه د ممنوعه ګوند اخوان المسلمین لاسو غړو ته د 2011 میلادي کال د انقلاب پر مهال د زندان د ماتولو او د پولیسو د وژنې له کبله د عمری بند سزا ملاتړ وکړ. زرګونه بوسنیایان د 1995 میلادي کال د عام وژنې په یادغونډه کې راټول سول او د 900 جسدونو تازه پیژندل سوي پاتې شونې خاورو ته وسپارل. د ترکمنستان دولتي رسنۍ وایي چې ولسمشر خپل زوی سردار د لوړو اقتصادي او مالی پریکړو د څار مسول ټاکلی دی. د اروپا د ملتونو جام پایلوبه یا فاینل ایټالیا له انګلستان څخه وګټله.
د ژوند رنگونه
نوم دې څه دی ورورا؟
نوم ابراهیم.
ابراهیم از ګورم چې دا باطلی دی راټولې کړې دي دی باندې څه کوي؟
دا خرڅو دا خو کبال ده کنه.
څونه موده کیږي دا کار کوي؟
دا تقریبا یو کال کیږي.
څنګه دې کار کې دې زړه نه تنګيږي؟
نو وس مجبورې څنګه کوي خو
د کوم ځای اصلي اوسېدون کوي؟
ویجای می شکردارا ده.
مالونه لري؟
و څو اني مال نه لرم.
څه شي دي؟
هغه څو خسيان.
څنګه دې کار ته مخه کړله؟ یعنی څنګه دې دا جنگلي راټولول انتخاب کړل؟
بس مجبوری ده کنه، غریبی ده، وس څنګه کوي؟ کاروبار نسته.
وله بل کار نه پیدا کیږي درته؟
نه کن بل کار را چاو کې نه غوري. مزدوران دي دوه درې ورځې نه سی ورس کې به کاری کنه نه کارونه نه.
دلته دوه کسان نورم در سره دي، دادی څه کیږي؟
دا یو ورور ده مترز ده.
ټولم دغه کار کوي؟
و ټولم دغه کار کوي.
لته سي سره یو دونه مرکب ده او یو دونه در سره رنج ده، په دا دوړو باندې کار کوي؟
نه، دا یو څه مال ته پوسته کیوړي او دا یو کله صفا جنگلي باسو کوي.
دا